ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2018 کال د سپتمبر 12 نیټه ده. وخت شوی دی په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې دی نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. د دیوا یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
ټول اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. په دې خبری خپرونه کې به نن هم تاسو ته په یو شمېر مهمو موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو، خو لاول غوږ شئ د نن د ورځې مهمو موضوعاتو ته.
د پاکستان مرکزی کابینه ویلي پارلمان کې به د قانون منظورېدو وروسته د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ واک فاټا ته غځوي او اف سی آر قانون به لمنځه وړي. له غونډې وروسته جاري سوې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي چې فاټا به په خیبر پښتونخوا کې ګډوي او کنه.
او په افغانستان کې په خوست ولایت کې میشته د پاکستان قبایلي سیمې وزیرستان نابې کوره شوي کډوالو د افغان حکومت او د مرستندویه ادارو نه د جمی د موسم د پاره د امداد غوښتنه کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی وایي که امریکا دفاعي او پوجي بندیزونه لګوي نو پاکستان به نورې لارې ولټوي.
دا د دې نه علاوه تاسو به سوات ته هم بوزو. په خبرونه کې یو شمېر نور موضوعات هم ستاسو لپاره مونږ راوړي دي، مونږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر منو اوریدونکو خبرونې ته یوه بیا هم شراغلسته. په دې خبرونه کې ستاسو لپاره له سیمې او نړۍ څخه یو شمېر ریپورټونه مرکه او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو او هیله من یو چې تر پای را سره مروسی. خو په خبرونه کې پیل کوله پاکستان څخه چیرې چې مرکزی کابینه نن د هغه قانون منځوري ورکړی چې لوري باید د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ اختیار تر قبایلی سیمو پورې وغځول سي. دغه قانون به اوس پارلمان ته د منځوري لپاره وړاندې کیږي. دغه قانون منظوري نن د وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی په مشرۍ کې د کابینې غونډې ورکړې ده. له غونډې وروسته یو اعلامیه کې ویل شوي چې پارلمان څخه د دغه قانون له منظوري وروسته به په قبایلي سیمو کې د اف سی آر چې تور قانون هم ورته ویل کېږي ختم سي او د پاکستان عادي قانون به هلته عملي سي. خو دغه اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې آیا فاټا به په خیبر پښتونخوا کې ګډوي او کنه، او دا چې د پېښور های کورټ اختیار به غځوي او کنه. خو په دې اړه اعلامیه کې څه نه دی ویل شوي. تفصیل اخلو له اسلام آباد څخه د جو ریډیو خبریال الیاس خان. دا وخت له موږ سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. ستړي مس الیاس خان صاحب، او په خیر علي. ډیر مننه تر ټولو لمخه که هم د کابینې د غونډې چې هم دغه قانون منظور یې پکې ورکړی دا تفصیل راکړي.
جی بالکل کاکر صاحب، دغه غونډه لږه شیبه وړاندې د وزیر اعظم په مشرۍ کې ختمه شوې ده چې په هغې کې دغه چې کوم د ډېر وخت راهیسې به دغه قانون ځونډوله کېدو او د دې منظوري د پارلمان نه ورکېدو هم اندېښنې وې. خو اوس په دې دغه کې دا ویل شوي اعلامیه کې چې دا به اوس پارلمان ته منظوري لپاره وړاندې کول کېږي، چې له مخه به د سپریم کورټ او د اسلام آباد های کورټ د رایې کار پاتا ته غځول کېږي. د کابینې په غونډه کې دا فیصله هم شوې ده چې پارلمان نه د دې بل پاس کېدو نه وروسته به د انګریز لخوا په فاټا کې لاګو تور قانون یعنی اف سی آر د میل نه یوړل شي او د اعلی عدلي د اختیار به دغلته وغځول شي او قبایلي سیمه کې به ملکي قوانین لاګو کړی شي. او دا هر څه به په مرحله وار توګه یعنی په فیز کې کول کېږي. کابینه دا فیصله هم کړې ده چې د دې هر څه پر ځای کول د پاره به په غټه کچه د پرمختیا کارونه کول وي او د هر څه د پاره به اضافي ذرایع مختص کول وي یا پیسې به دغه ته مختص کول کېدای شي. او دا هر څه به د وفاقي محاصلو د تقسیم نه پاټاټا ورکول کېږي چې په کې به ټول سټیک هولډر چې کوم دي هغه هم په باور کې اخیستل کېږي.
او الیاس خان صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د اف سی آر قانون به لمنځه وړل کېږي، نو که د اف سی آر قانون لمنځه وړل کېږي نو د اف سی آر پر ځای به کم قانون وي؟
دې کاکر صاحب چې کوم وړاندې کابینې د دې فیصله کړې وه چې د اف سی آر پر ځای به مونږ ریواج د اف سی آر په ځای به فاټا کې ریواج ایک قانون باندې یو نوی قانون راځي. او دغه په وړاندې د وفاقي وزیر زید حامد دا مطبوعاتو ته ویلي وو چې ریواج ایک چې کوم دی نو دا د قبایلي خلکو په خواهشاتو او دغه چې کوم روایات دي او په فاټا په مرکزي اداره کې راوستو دپاره مونږه دا به نافذ کوو. د دې ترڅنګ زه بدام او دونکو ته وایم چې دا ریواج ایکس په هاړه په کپاجي سیمه کې ډېر زیات اختلافات لیدل کېږي. او د پارلیمان غړي دا وایي چې دا تور قانون د یو تور قانون ختمولو سره به یو بل تور قانون مخ ته راشي. ولې چې دوی دا وایي چې کوم ریواج ایکس دی هغه اوس هم بالکل دا غي چې کوم ټکی دی مخصوص هغه دوی ته واضح کړی شوی نه دی، دوی سره شریک کړی شوی دی. او دوی دا دړک هم ورکړی نه چې کدا موږ سره شریک نه کړی شو، موږ په باور کې وانه خستې شو، نو موږ دا ایک چې کوم دی په سپریم کورټ کې هم چیلنج کوو.
ډیر مننه الیاس خان صاحب او کور ودان.
امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. د دیوا دغه خبرونه تاسو په ټلویزیون باندې لیدئ شئ، د دیوا په ویب سایت باندې هم لیدئ شئ، او د دیوا په فیسبوک باندې هم نیخ باندې غلیدئ شئ. او که چیرې درنه پاتې شي نو په فیسبوک او ویب سایت باندې تاسو بیا هم د غلیدئ شئ. دا د دین علاوه د دیوا د ټلویزیون ټولې خبرونې د دیوا په ویب سایت باندې لایو سټریمینګ کیږي، هلته لیدئ شئ، بیا هم لیدئ شئ، او د دیوا په فیسبوک باندې هم لایو سټریمینګ د لارې تاسو نیخ باندې غلیدئ شئ. خپل رائے هم په فیسبوک باندې مونږ ته را لېږلی شئ. د پروګرامونو په حواله سره فټاکې د اصلاحاتو خبره کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کابینې د دې منظوري ورکړې ده. د اف سی آر په ځای به ریواج ایکټ هلته کې نافذولی شي یا عملي کولی شي. هم په دغه موضوع باندې اوس د قبایلي مشرانو یا د قبایلي سیمو نمایندګانو خبرګون اغستی دی. نوشیروان قلندر خبرې اترې کړي دي د فاټا ایم این اے شهاب الدین خان سره، او د فاټا لایرز فورم رحیم شاه افریدی سره دغه خبرې تاسو وړاندې کوو.
یو بیان دار راغلی دی چې وفاقي کابینې فیصله وکړه چې سپریم کورټ او د اسلام آباد های کورټ دایره کار چې کوم دی هغه به قبایلي سیمو ته غځوي، خو د پېښور های کورټ ذکر پکې نشته. آیا دغه ستاسو غوښتنه وه، ستاسو په غبرګون سره؟
نه جناب، دا زموږ غوښتنه وه، دا مولانا فضل الرحمن صاحب غوښتنه وه. هغه غواړي چې روان وخت د فاټا دا مسله بیا ګنجله کړي، او بیا دا وي پنځه کاله پس چې دا خو د قبایلي علاقه چې کوم ده د فیډرل ګورنمنټ سره دا د سوبې سند د زما په خیر باندې سر د ګورنجل کېدو لپاره دا مسله جوړه شوې ده.
اسلام آباد های کورټ باندې تاسو رضا نه؟
بالکل رضا نه یو. په دې باندې موږ پرون خبره کړې ده په کمیټې کې چې موږ د پېښور های کورټ غوښتل تاسو چې کوم ریواج غوښتل په هر سیکشن کې د پېښور های کورټ د کړې د کابینې نه چې کوم هغه پاس شوې ده، مسوده پاس شوې ده، د فاټا ریفورمز کمیټې چې کوم مسوده پاس کړې ده، دا هغه کې د سر نه د اسلام آباد های کورټ ذکر نشته. ټول پېښور های کورټ ته او دا د مورانه څخه بغه اخري کوشش ته چې اول د ګندمک ماهیده ذکر کاو، بیا د ریفرندم کیسه کوي، بیا د فټا ځان د سوبې کیسه کوي، اوس اخري دې تر ورسېدو چې موږ د خپل سوبې های کورټ نه جدا کړو.
که د پېښور په اسلام آباد های کورټ نو د دې بس نقصان وي قبایلو ته،
د دې روان وخت دې نقصان دی. پنځه کاله پس یا درې کاله پس چې کړه دا علاقه راشه شاملې دي فټا په خیبر پښتونخوا کې مورانا صاحب بیا دا خبره کوي چې تاسو بیا تاسو کوي دا خو بصاقي علاقه ده، دا د سوبې سره فیډریشن لري، تاسو بیا دا رائے واخلئ د خلکو نه. یو مسله بیا جوړی پنځه کاله پس درې کاله پس هر څومره وخت کېږي خو د دې مسلې نه مسله مولانا صاحب جوړول غواړي.
او یو خیرنه پښتنه دا چې د خیبر پښتونخوا ذکر بیا هم نشته، ریپ سیار ختمولو، د ریواج اکټ ختمولو بیان خوراغلی دی، خو د خیبر پښتونخوا کې شاملولو دغه خبره نشته. په دې سوې
دې کې شامل هم نکې کومورانا سه پدې باندې خپکی یو خوشحالي دي. پښتو کې مطلب دی کې زی زی ابازور برازي زموږ چې کوم دې ته هر ایجنسی د یو بل سره انټریکشن نشته، د وزیرستان د باج وټ سره نشته، د کورمې د خیبر سره نشته، او دومره ده چې هر څومره کوشش وکړو خدای مسله نشي کولای. دا مسله تاسو اسانه نه ده.
ډیر مننه جی. اور ام شاه افریدی صاحب، ډی آر سی نظام نو شاه بودین خان و چې دا ډی آر سی ورته موږ ور وړاندې کړی دي، اور ته ملي دي چېرې ریواج اکټ باندې څه کوي؟ خو ډی آر سی نظام شته د های کورټ او سپریم کورټ سره، خو موږ ورته ویدا ویلې چېرې اسلام آباد های کورٹ مونږ نه مونږ خو اوس چې کوم بیان ناغلی راغی کړ اسلام آباد های کورٹ ذکر شته رپی خبر نشته
تر څو پر چې د ڈی آر سی تعلق دی نو ڈی آر سی خو یو خه دغه سیستم دی چې زمونږ په دې صبح کې ډیر کامیاب روان دی د جرګې په ذریعہ باندې ټول فیصلې کیږي خو دلته خدا دې چې د ڈی آر سی دلته د یو عدالت لاندې کار کوي نو که څوک دغه غیر فیصله نه مني نو بیا عدالت تم پلی شي او دغه فیصله عدالت ته ځي پاره باندې بیا ته عدالت فیصله کوي البته دې چې کومه فیصله کړې ده چیرې د سپریم کورټ دایره اختیار بږي نو دا بیا ډیره د خوشاله خبره ده نو یو کومه کیسه په کې راوخ کړه چې د پیښور های کورټ نه اسلام آباد نو دا بیا یو بدنیتی ده مغه پنجابی ذهن دی پته نشته چې دی ولې زمونږه د یو والی نه دی خوف زده دی د پښتنو د اتحاد نه دی خوف زده دی یا مونږ ته کوم شي کې फायदा ده دی ته ولې پاغي کې نقصان دی مونږ په دې نه پوهیږو یا په پیښور های کورټ او په اسلام آباد های کورټ کې دی ته ولې فرق ښکاری های کورټ خو کداغه دی کله اسلام آباد ولا دی کله پیښور ولا دی دا خو ټول د سپریم کورټ لاندې کار کوي یو کې سم عدالتونه دی یو ملک عدالتونه دی نو دا خو سوال د دین پښتنه په کار ده چې اخر تاسو ولې خوف زده یی دغه بازی خبرونه مونږ ته خو لکه یعنی شوټ کوي خدای چې په خبر های کورټ شي خلکو ته پاکستان سہولت به جوخت زده هر چاته اکسس آسان دی پاکستان به زیرا زی اسلام آباد لري دی او تر څو چې په صبح کې نه شاملې هغه لپاره زمونږ جدو جهد جاری دی مونږ به کتن یو لمحه پرام نه کینو دغه مطالبه نه مونږ کتن نه رسته کیږو او دغه سیاسي جدوجهد مونږ پرې دومره او مونږ به په هر صورت په دې صبح کې شاملېږو جایزه خبرې زمونږ مطالبه ټکی او دې نه کوي نو دا مطلب دی چې د دې په نیتونو کې سفر کړي دې دا قبایلي لا کپته نشته نور څومره استعمالول غواړي مونږ هغه د ته پوس کو چې اخر مونږ د تیر ډیر پنځه ډیر ښکاله سلوي ښکاله اخر پس زمونږ خلکو وجلې شولو پس باندې زمنګ کوم چې دا دونه تباہ او برباد شو ولې موږ به کور کړو ولې د کورونو نه وشړلو په دې سلسله کې بل ورځم په پسور لسم اگست هم په اسلام آباد کې ای پی سی کې دن کې دا هغه کې به موږ شرکت کوو دا هغه پلیټ فارم نه چې پاره کې تمام پاکستان سیاسي جماعتونه به شرکت کوي
ډیر مننه رحم شاه افریدی صاحب
مهرباني جی
د وایس اف امریکا جوړی ډیو ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري او لکه څنګه چې هم تاسو اوریدل د پاکستان مرکزی کابینه ویل دي چې پارلمان کې به د قانون منځوري دو ورسته د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ واک فاټاته او وغزوی او لمنځه به اف سی آر هم ځي او بلدا چې لغونډي ورسته اعلامیه کې ویل سوی دي چې د اف سی آر قانون بل منځځي خو دا نه د معلومه چې اف سی آر پر ځای بل کم قانون عملی کیږي په دې اړه باندې به موږ خبرې کوو زموږ له همکار رحمان بنیری صاحب سره چې دا وخت د کانګرس د ودانۍ لمخې څخه لمر سره د ویډیو لینک لاره موجود دی بنیری صاحب سلام سه په خیر علی
ډیر مهرباني نسیر احمد کاکړ صاحب
ډیر مننه له تاسو څخه تر ټولو مخه کوم دار ته وځي چې د کابینې له دغه اقدام څخه به د قبایلی سیمې خلک آیا مطمئن سی او کنه
په ظاهره خو احکار داسې چې مطمئن بشي دغه دوه درې وجوهات دي یو خو کوم چې وکیلان صاحبانو یا د قومي اسمبلی غړو ما دا خبره ووري دي خو در اصل ډیماند یا غوښتنه چې د عدالت شي په فاډه کې د آئینی اصلاحات شي نو د آئینی اصلاحاتو خبره خو په کابینه کې منظوریږي او د هغې امکانات شته دي لکه مثال په توګه د پاکستان پوځ په دغه هیواد کې یو ډېر طاقتور حیثیت لري بیا وزیر اعظم یو ډېر طاقتور سړی وي د پاکستان خپل د ټولو طاقتور سړی وزیر اعظم وي نو د فاټا د اصلاحاتو کاکړ سب کمیټي د غي مشري په خوا سر تعزیز کوله خو وزیر اعظم خپل لاس کې واغستا بیا پکې د پاکستان د پوز سر لخر چي دی اغه غړې کو یا ممبر کو د پیښور شکم کور کمانډر دی اغه هم ممبر کو د خیبر پختونخوا شکم علا وزیر دی هغه هم د دې کمیټې ممبر شو د دې مطلب دا چې دا ټول طاقتونه پختونخوا صوبه پوز او پارلمان یا مرکز په یو ټیبل دی خلق پکې د فاټا چکم قبایلی سملې ممبران دی پدی کمیټې کې لکه مثال په توګه شاجی ګل شابودین خان نن دغه سره ما چکم خبرو شوې نو دغه نو مننه د پوسو مداو کو تاسو د دې دواړو مشرانو چې پوځي مشر دی او حکومتي مشر دی وزیر اعظم په تندې کې داغه په خبرو کې داغه په لهجه کې دا محسوس کړ چې هغه وسم دوکه کوي کنه فټک اصلاحات غواړي دا اوس کوټ جواب دا چې نه دی غواړي اصلاحات او داغه یو دوه ملت بل دی هغه دا چې دا اوس د پاکستان د حکومت مجبوری دا د نېشنل اکشن پلان لاندې د دې منصوبې برخه و چې فټه با د افشار قانون ختميږي او هغه په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کېږي دا نېشنل اکشن پلان برخه و هغه پلان باندې عمل روان دي هر چن په دې عمل کې ځنې چیلنجز وسمشته دي هغه په مخ کې هغه چیلنجز سدي هغه باندې لا کار روان دي خو مثال په توګه نصر احمد کاکړ صاحب نن چې کل لغونه ماده تاسو کو چې یار دا څنګه کار روان دي په 2013 کې خبري صوبای سملې انتخابونه کیږي نور صوبای سملې انتخابونه څنګه دي شند هغه جواب دا چې چونګه د الیکشن کمشنر پاکستان چې دی هغه فاټا کې مخکې نه موجود دی لګیاره کار کوي یعنی د حلقه بندولو لپاره د ووټ ورکولو د مرکزونو لپاره د خلکو د انتخاب لپاره او هغه دا ول چې دینه مخکې چونګه په فاټا کې بل ځای انتخابونه شوي دي او د امکان موجود دی چې دا هم وشي نو شکونه زې په زې یا مکمل توګه باندې سلف سد چې مطالبه دغه باندې منل شوی خو تر ډیره حد پورې مطمئن دی زما خپلم دا چې تیر سو کال راځي مسلسل په دې موضوع پروګرامونه کوم نو دا اندازه چې وس پاکستان خپل غواړي چې فټه کې اصلاحات شي
بالکل علما سره هم د لوی خیبر پښتونخوا په خبرونه کې ساجد حسین توری صاحب چې ملما و هغه هم دا خبره کوله چې د پاکستان حکومت غواړي چې وسالته اصلاحات وسی خو پښتنه هم دغه د چې اصلاحات به پارلمان ته وړاندې کیږي په پارلمان کې به یو ری بیا به سربندی کیږي مخالفین به وي او د دې په حق کې به خبر وي څه ګمان کوي چې دا پروسه به څومره وخت واخی
وخت په ظاهره خو د دې چې کوم مدته هغه لاس کاله ده پلس کالو کې 15 کاله مده چې دا هغه کې به تدریج حالت عملی کارونه کولې لکه دا هغه وجه ستاجز خي موږ ته په سوسو ځله پروګرامونو کې ویلې چې چونکه ففاټه کې د تیرو او یو کال راځي ترقیاتی کارونه نلی شي وي هلته د بانکینګ نظام نشته دی هلته د مواصلاتو نظام نشته دی هلته کې کالجونو سړکونو نشته دی هلته کاروباري مرکزونو نشته دی ټول د لپاره پیسې منظور کړل شي وي دا به هلته استعمالېږي بیا په دې کې چې کم غټ بل لانجه دا هغه د صوبو ترمنځ چې کوم د پنګو تقسیم دی نفسي وارد دی هغه باندې هم لا اختلافونه په ځای پاتې دي ختم شوي نه دي نو دا پروژه چې دا د اصلاحاتو د دې خو د منځوریدو امکان هم په دې موجوده حکومت کې دی دا د نواز شریف په وخت کې دا خبره شوې و سر عزیز هم ویلي اوس شاهد خاقان عباسی په دې میټینګ کې هم ویلي دي هر چنګ په مطبوعاتو کې نه دی راغلی خو د دې کمیټې غړو ویل چې په دې موجوده حکومت کې د الیکشن مخکې غوړ چې دا کارو کې ځکه چې په پاټه کې کچري دا کارو شو نو هله تباب د تحریک انصاف چې کم زیات طاقت کاری په خیبر پختونخوا کې په ظاهره په دې الیکشن راتلونکي الیکشن کې هغه غوړ چې د فاټه خلک کم سکم کاته وټونه دي کنه وټونه د قومي سملې چې هغه ټول یو خاطر نه شي نو دې کوشش پدای چې دا وشي نو پروسی کې دوه عملونه دي یو دا چې الته کې اصلاحات وشي د دې پروسې په دې موجوده حکومت کې امکانات شته دي دغه پروسه چې په مکمل توګه اصلاحات وشي او په مکمل توګه د خیبر پختونخوا سره مرج کړ شي نه وځي کړ شي په دې کې به وخت زیات لګي
او بنری صاحب هغه دوه ګوندونه لکه جمعیت علما اسلام او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دوه مشرانو د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کاو غړي چې د مخالفت اوس جواز لري او کنه
مولانا فضل الرحمن او محمود خان چکزه چې په کم دو ټکو اعتراض کوو هغه خو وسم د دې په حساب سره پیامل نه دی شبه نو اعتراض خو به وسم ځکه چې د دانی ویلي چې موږ اعتراضونه ختم شو نه محمود خان چکزه ویلي نه مولانا فضل الرحمن ویلي دا دغه خبر نه البته دا د چې وس هغه ته په ظاهر ښکاری چې بال دغه د ګوتو نه پریوزي داغه د لاسونه خبره تلی دا نو هغه به یقینا چې سیاسي ګټه په خاطر باندې داسې خبره کوي چې د دې خبره پاتم نشي او د دې عمل کې شریکوم شي اوس سبانا بل سبا یعنی په پاکستان کې دور زیرستو په د عوامي شلګون په دې باندې آل پارټیز کانفرنس ته یعنی تمام ګوندونو غونډه دا یقینا په دې غونډه کې بدی ته دوړو تنن چې ما د عوامي شلګون د خلکو سره خبرې کولې دوی چې د دعوت ورکړل شوی دی برازي د خپل اختلاف په تکراری زبه خبردونکو ته اختلاف او یو ځل چې اختلاف ووس حاصل کړي دی ویل چې په فټه کې کس قسم هم بدلون کیږي پای کې پکار دار چې دا هغه ځای د خلکو ته پوس شو ته پوس لپاره د ریفرندم تجویز کړي خود ریفرندم د ته اوس پته لګیدلې دا د خلکو تم د چې دغه قانوني جواز نشته لري فټه کې بیا فټه کې تاسو کاکړ سیب د تمامو ګوندونو غړي طالب المان انجینران وکیلان پارلماني غړي خزي ماشومان ټول په یو خله د غوړ چې ودی شي نو دا یو په ظاهره ریفرندم دی د دې لپاره د خپل ریفرندم ضرورت نشته دی مولانا فضل الرحمن چکزئی سے سروس لار نہ پاتے بلا چاہ ددی مقابلوں کی ہے ددی پدار کے ادرے کی البتہ اغب اخبل سیاسی بچکے دو پخاطر بانے چداغو بدنامی ونشی یو وڑو گندے بانو کے بے بدو منی
سامد بنیری صاحب ډیره مننه خو البته دا یو خبره ده چې د دواړو ګوندونو لا تر اوسه پورې هم د کابینې د غونډې په اړه څه خبرګون نه
دی راغلی
او دا رسمي خبرګون ته انتظار یو
بالکل ډیره مننه ډیره مهرباني کاکړ صاحب
د قبایلی سیمو خبری کیږي نو هم د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان نه یو رپورت تاسو ته وسوړاندې کوو شمالي وزیرستان کې په یو کور کې پرتو چاودیدونکو موادو د چودلو له وجې یو تن مړ شوی دی او څلور نور پکې زخمیان دي د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي یو هفته وړاندې دغه کور ته د دې کور خلک واپس راغلي وو او د دې خبر تصدیق کړی دی عدنان بیٹنی په تفصیل راکړي
چودنه د شمالي وزیرستان مرکز میرال شاه سره په سیرما په 3 کیلومتر لري وریا سویل ویدي سو خواته ډنډي در پخیل سیمه کې شوی ده د سیمایي چارواکو په خبره د کډوالۍ ورسته سیمایي خلکو خپل کور پاکولو او په دغه وخت کور کې زاړه پراته چاودیدونکو مواد چاودیدلی چې یو تنه وژل او څلور نور ټپیان کړی دي زیاته کړي په پیخه کې ژوبل سوي کسان په فوري تور په میرال شاه سیمه کې یو مرکزی روغتون ته وړل سوي روغتون سرچینې د ژوبل سوي کسانو حالت د مرګونو څخه بهر یادوي د انتظامی چارواکو ویلي نن او سبا د کډوالو بیرته الکوړه د سړیدو عمل ځندول شوې دي خو الته نه دی ویلای د شمالي وزیرستان ډنډي در پخیل سیمه د کډوالو د سړیدو عمل د روان ستمبر میاشتې لته شوې و مينټي رسې د فام لري او انتظامیات چارواکو په خبره په دغه مرحله کې باید ډنډي در پخیل نږدې درویش سو کورنۍ بیرته خپل الکو ته واپس کوي ډنډي در پخیل الکا په ورستۍ کې د افغان طالبانو حقانی شبکې یو پیوړی مرکز هم شمارل کېدو د سیمه د مدني ټولنې یو فعال غړی محسن داوړ وایي په یاد الکا کې د پیښې تر سره کېدل د انتظامیات د غفلت نتیجه ده هغه اول دغه کډوال درې کله ورسته بیرته خپل الکو ته واپس کوي خو بیا هم په حکومتي کچه دغه الکې نه دی کلیر کړی شوی زیاته کړه په یاد سیمه کې دغه پیښه تر سره کېدو ورسته په سیمایي خلکو کې سخت یری او اندېښنې راپاره دي لیدي
کوم چې تمبر نه واپس شو شو وا او دا درګې نه ویته ورکړ شو چې تاسو یې لکه مکمل کلیر شو دا ول د ټول وران ویجاړ دي هر سره لګیا د سوق ملبل اخو په سوق د خپل کور صفایي کوي نو په دې صفایي دوران کې تاسو یو کور په غوږ کې چرته یو پمو هغه بلاک شوی دی نو دا ځنم چې په کار و د ریاست څخه دوه غټه غټه تابع کول چې وای مو نظر به دا په پرشنو کو او بیا خصوصا دا ډاند در په خل خدا ته دې دې چې ډیر زیات اوزن نتل دلته دا پرشن ډیر زیات وګدو شو نو د دې کې سم وخت نو دا پته لګی چې په دې پرشنو کې ډیر د غفلت نه کار اخیسته دي نو دا نور چې کوم کړي روان دي د دې لپاره دا شی یو ډیر زیات الارمینګ دی خلک کې اوس د دې نه مده زیات خوف او خطر راشي
یار دی چې شمالي وزیرستان کې د وسلافالو په ضد کال 2014 لسم لنیمایي څخه ضرب اعظم نیم پوزي عملیات پوزي چرواکو پیل کړی او د هغې په نتیجه کې د سیمې څخه نږدې یو لک نه زیاتې کورنۍ خپل کورونه په پرشولو مجبوره شوي وو د کال 2015 مارچ میاشت کې په حکومتي کچه د سیمې د وسلوالو څخه پاکولو اداره وروسته د کډوالو بیرته خپل الکوړ د سړیدو عمل پیل شوی چې تر اوسه د فام لري او چرواکي دا ولري چې تر 80% نه زیات کډوالې بیرته خپل الکو کې په ځای کړی دي که څه هم په شمالي وزیرستان کې د زړو پرتو بارودي موادو د چاودنو پیښې کم رپورټونه مخې ته راځي خو په جنوبي وزیرستان کې بیا دغه ډول پیښې زیاتې رامنځته کیږي د غیر سرکاري شمیرو تر مخه په جنوبي وزیرستان کې د زړو بارودو چاودیدونکو موادو او بمونو چاودنو په نتیجه کې خواوشه او بیا تړون ته مرګ او ژوبله اوښتې ده چې پکې 15 تنه وژل شوي هم دي په دغه وژل شوي او مړو کسانو کې زیاتره ماشومان او ښځې شامل دي د سیمې خلک وایي چې د علاقې د وسلوالو څخه پاکولو وروسته دي په حکومتي کچه سیمه کې موجود بارودي مواد هم پاکړی شي عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی
ز چی وخزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار
تعلیم زما حق دي
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ومه
زمانوم کامله خان میا خیل دي د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم
زمانوم زهرا شاه دي زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلي ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم ز بی بی شیرین ایم
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر منوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري. زموږ د ویب پانی پته د voanews.com/diva. اوس هم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د خوست ولایت په سپیره ولسوالۍ کې میشتو د وزیرستان کډوالو له افغان دولت او مرستندوی ادارو څخه د ژمی د مرستو غوښتنه کړې ده. دوی وایي چې د روان ژمی لپاره هیڅ تیاری نه لري. تفصیل د آشنا ریډیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې رپورټ کې راکوي.
د خوست د نورو سیمو تر څنګ دغه ولایت په سپیره ولسوالۍ کې هم سلګونه وزیرستاني کډوالې کورنۍ میشتې دي. سپیره غرنۍ سیمه ده او د هیواد له سړو سیمو څخه ګڼل کیږي. کډوال وایي چې پر نورو اړتیاو سربیره د روان ژمی لپاره هیڅ بندوبست نه لري. د دوی په وینا خیمې له کاره لوېدلې او د سون موادو په اړه اندېښمن دي. دوی د ژمنیو مرستو غوښتنه کوي.
خیمې خبره چې دوی اوس د ژمي موسم روان دی، شاید په دغه ټیم کې د میشت د خپل پروتې په دی کې دا کې په دغه وخت کې د زرزون درې میشته د خپل کورینه پریږدي. دی لول ویشي وسره کېږي تاکیز ویشي په د کورینه ته میش ویشي چې کله څړمینه ټیم شي اوره چګیږي بیا دی روشي میش بیا ونوځي څک په خیمه کو گزارا کو څک په کندې داس کندې وای په سچلرګي په ورکو په دا گزارا کو.
په کال 2014 میلادي کې چې ریزرب اعظم عملیاتو لقبل شاوخوا 200,000 وزیرستاني کډوال خوست په نارا وړله. د افغان دولت او نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو په پریمان مرستو یې هر کله یې وشو. خو کډوال وای چې په دې ورستیو کې د بهرنۍ مرستندوی سازمانونو مرستې په نشته حساب دي. دوی خپلو ماشومانو ته د زده کړو، روغتیا او په ځینو نورو برخو کې اسانتیاو ته جدي اړتیا لري.
کله میشه ارز حکومت ته وکړه دله داسې چې کنه دغه غارو کښې مکتبینه روری یا د روی درملنه دی بیا دا خبره ورته وکړله چې دغه خو لږ کې دغه ځي لکه داسې دا چې وضع برابره نه دو دغه وجې نه میشه څنګه مکتبینه شته نه څه کې مدو وړکه جلکۍ ټول آس په زول چې مدو یې څک ټپکي وایي څک څه شی کو مکتبینه نه شته. او دوری درملنه چې کله داسې تقریبا دوه ورځې دغه ګاډه ورغولی وي او پنځم کنډک ته یې په دغه رو وشته او لاپیر داس په یوه ځي کې ودرېده که څک په حاضر شوي وایي داس په تاوی ورکړه د دورۍ او چې څک حاضر نه شو بس په څټ واپس شو د دلې کلي ته لوړي تر دننه چې د کیم میشه تیا کاډې پرتې.
د تیرو څو میاشتو راهیسې چې وزیرستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې، زرګونه کورنۍ له ډیورنډ کرښې اوښتې دي. د مسؤلینو په وینا اوس مهال په خوست کې شاوخوا 10,000 ثبت کورنۍ پاتې دي. په همدې حال کې د خوست د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس محمد هاشم حلیم امریکا غږ ته وویل چې د یادو کډوالې ستونزې څېړلې او د حل لپاره یې له خپلو امکاناتو کار اخلي. هغه وایي
په ګولان کیمپ کې د یونیسیار ټیمونه په اونۍ کې دوه ورځې د دوی د شکایاتو لپاره کښېني تر څو هغه کورنۍ چې شکایت ولري څه ستونزه ولري د خپل شکایتونه ستونزې ثبت کړي او هغو ستونزو ته یې رسیدګي وشي. ولې زه نه پوهیږم چې دوی څنګه شکایت کوي چې موږ خیمې نه لرو او د مرستو په اړه د ژمنیو مرستو په اړه د یونیسیار سره موږ پلانونه جوړ کړي دي. دوی ته به ژمنۍ مرستې راځي ولې دا نور د خوراکي موادو مرستې د معمول په څیر هره میاشت دوی ته توضیح کیږي.
وزیرستاني کډوال د مهاجرت پر نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر عالي کمیشنرۍ غږ کوي چې له دوی سره خپلې د اړتیا وړ مرستې د پخوا په څیر پراخې او دوامداره وساتي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
تاسو خبر کو په پاکستان او افغانستان کې د تعلیم کچا صدا یا د تعلیم څه صورت حال دی. افغان حکومت وایي چې په ملک کې کم کډوال ماشومان دي، هغوی کې 1.5 لک ماشومان داسې دي چې تعلیم نه محروم دي، یعنی سکولونو ته نه ځي. بل طرف ته لږې ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت هم یو رپورټ جاری کړی و. په هغې کې ویلي وو چې خیبر پختونخوا او د پاکستان په قبایلي سیمو کې 15 لک ماشومان تقریبا د سکولونو نه بهر دي. دغه موضوع باندې تفصیلی رپورٹ نصیر احمد کاکړ ناورو.
په ټوله نړۍ کې دا وخت نږدې 1.2 میلیون خلک د کډوالۍ ژوند کوي چې پکې نیمایي یې ماشومان دي او زیاتره یې له خپله روښانه آینده څخه بې برخه دي په دې چې دوی سکولونو ته نه ځي. د کډوالو لپاره د ملګري ملتونو ادارې خبرداری ورکړی که چیرې د دې ماشومانو و تعلیم ته توجه ورنه کول سي نو دا به د ملګرو ملتونو د پایښت پرمختیایي موخو څخه سرغړونه وي. په جنگ ځپلی افغانستان کې چارواکي وای اوس هم تر 3.5 میلیون پورې ماشومان ته د زده کړو اسانتیاوی نه دی برابرې. البته ادعا کوي چې له کال 2002 څخه نږدې 9 میلیون ماشومان ته په هیواد کې د زده کړو چارې برابرې کړې دي. په کابل کې د تعلیم پخوانی مرستیال وزیر مزمل شنواری وایس اف امریکا ته ویلي د هیواد په ځینې برخو کې د ناامنۍ له کبله حکومت نه دی توانېدلی چې ماشومانو ته د تعلیم اسانتیاوې ورکړي.
تقریبا د 3 او 3.5 ترمنځ ماشومان لا اوس هم زده کړو ته لاسرسی نه لري. فکر کوم د ټول لوی علت ناامني ده، او دویم علت یې کېدای شي د جنکو او هلکانو ترمنځ د توپیر مسله چې په ځینو سیمو کې جنکۍ چې عمر یې لږ ډېر شي دی زده کړو ته نه پرېږدي، او ځینې نور عواملو کېدای شي جغرافیایي مشکلات وي، د ښوونځیو لرې والی، ځینې ځانګړي ګروپونه دي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د انجنونو په زده کړو بندیز وو، او د جګړو په وخت زیاتره شونځي وسلوالو وران کړي وو. د ډیورنډ کرښې اخوا په قبایلي سیمو کې هم چارواکي وایي د بې امنۍ، بې کورۍ او ترګرۍ له امله نږدې 15 لکه ماشومان له تعلیم څخه بې برخه دي، او ډیری سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولي. د مدني ټولنې سازمانونه تور لګوي چې حکومت په کاسته دغه ماشومانو ته د زده کړو چارې نه برابروي، او غواړي د جهالت په تیارو کې وساتي. په سیمه کې د بشري حقوقو یو مخکښ زرلی افریدی جواری جوتوای
کوم فګر چې دی یا مو سره دا د شمار دی تقریبا 15 لکه ماشومان اوټ اف سکول دي. چې ګندو ته د تعلیم دروازې مو بند کو، او دا بیا دا سيزي چې دغه طرف ته بي یو طرف ته بي، او دا بیا پسوندګي طرف ته دي، او دې چې بیا څه غواړي د ریاست یا ریاستي حلقہ یا چې څو په دې جنگونو کې ګټي وي، هغه خلک چې د پټا خلک مشهومون پاږي کې هغه استعمال کی، نو صورتحال ډیر بدتر دی، ډیر خراب دی.
ملګری ملتونو د نړۍ په هیوادونو ژغ کړی چې د تلپاتې پرمختیا لپاره دی خپل ماشومانو ته د تعلیم اسانتیاوی برابرې کی، او د کډوالو ماشومان دی هم د تعلیم په خپل ملي نظام کې ګډ کی. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ سره لسی، facebook.com/voadiwa او twitter.com/voadiwa. او سه هم یو څیړنې ولورو ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن ویل دي چې د امریکا لخوا په پاکستانی چارواکو باندې بندیز لګول یا د هغه هیواد پوجي مرستې بندول به د ګټ پر ځای تاوان وکړي. د نوموړي دا خبري څومره اغیزمنې دي، او د دې شاته مقصد څه دی، په دې اړه باندې زموږ همکار بختور شاه زموږ له بل همکار بیروز خان څخه پوښتلي اوریدو ته ساسو پام راګرځو.
دا خو څنګه چې ښکاره خبره ده، د صدر ډونالډ ټرمپ چې کوم تګلاره ده یا پالیسي ده د افغانستان لپاره، او دغه سره پاکستان هم پکې نتی دی، نو په هغه کې خو هیڅ خبره نه ده شوې په وضاحت سره چې کسه پابندۍ لګي، سانکشنز لګي، بندیزونه، نو په څه شکل کې به دغه به څه دا خو یعنی دا افیشل چورته وایو سرکاري خبره یا د حکومتي خبره نه ده، د حکومتي چارواکو د چې کوم ځان لا داسې ځانګړي محفلونو کې خبرې کیږي یا څوک سره په ځانګړې توګه ملاقاتونه یې سره کړي دي، نو په هغه کې دا خبرې هغوی کړي دي چې په ممکنه بندیزونو کې دا بندیزونه هم شامل دي چې هغه د پاکستان د پوځ او د پاکستان د استخباراتي ادارو افسران چې هغه د دې ترهګرو ډلو سره نږدې دي په رابطه کې دي، د دوی یعنی یو قسمه ملاتړي کوي، نو هغه افسران باندې دا ممکن ده چې پابندۍ ولګي، بهر د پاکستان نه بهر تلو باندې پابندۍ ولګي، د هغې کوم په بینکونو کې چېرته د هغې اکاونټس وي، د هغې څه هغه وي پیسې وي چېرته په بهر بینکونو کې، په هغې باندې یعنی هغه فریز شي یا څه لکه هغه دې ته بیا نه ورکول کېږي د دغه بندیزونو د لاندې راشي، دغه په ممکنه دغه کې دي. خو د دې سره سره نور چې کوم بندیزونه دي هغه خطر دا خو خیر دغه خبره پکره وته چې کنه د افسرانو نه زیات د پاکستان په پوځي مرستې چې کوم دي په هغې باندې بندیزونه ممکن دي او بیا د دې په ترس کې چې کوم د پاکستان لکه یو حیثیت دی د هند سره دا هغه هر وخت هغه وي یعنی هند ته خو ښکار دشمن وای نو کچری د هند په مقابله کې بیا دې ځان خپل وسلم جمع کوي خپل وسلم ساتي او د امریکې چې کوم بندیزونه دي په هغې کې د دې د پوځي امداد چې کوم وسله ده ورکول کیږي د امداد په شکل کې هغه د دوی سره چې کوم یعنی یو اندېښنه ده د پاکستان سره هغه په دغې باندې ډېره ده ځکه په F-16 کې ورته هم لانجه را پیدا کړه ورته یې وویل چې پاکستان څومره پورې پاکستان کار کوي دومره به هغه ته د هغې اجرت میلاویږي دا خو د امریکایانو ډېر نیغ په نیغه یو دریز دی نو او د پاکستان نه مطمئن نه دي نو زیاتره دغه سته چې د پاکستان سره غټه خطره چې ده غټه اندېښنه چې ده هغه د امریکا هغه امداد دی چې هغه هم سویلین ګورنمنټ ته میلاویږي او هم هغه غته ملټری چې کوم دی پاکستان په واسطه
دا وسلو په شکل کې
او هغه ډیر امداد دی لکه د عرب ډالر نه سیوا وي نو هغه ډیر لوی امداد دی دغه چې ودرېږي پاکستان سره غم پدې او بیا غټه چې مشکل جوړ شوی دی د پاکستان ریزرو را پریوتی دی ډیر زیات یعنی د 45 عرب ډالر نه کم شوی دی او د دې چې کوم دا ډیفیسټ وتوي دغه د بجټ
خساره
هغه د 12 عرب ډالر نه سیوا شوې ده نو او دا همدغه په ترتیب سره هغه ریزرو چې دي هغه راکمیږي او دا ډیفیسټ خساره چې ده خیږي ټول غټ مشکل پاکستان ته بیا دغه هم دی د اقتصاد
بروس برابر شو د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دغه تبصرې ته آیا دغه یو ګواښ دی چې امریکا ته ورکړی دی چې تعلقات به خراب شي او همکارۍ باندې به اثرات پریوزي که دغه یو ګیله ده د یو زوړ ملګري په حیث باندې
دواړه کېدای شي که ګیله وي نو هم کېدلی ځکه چې د پاکستان او د امریکې د یو بل سره ډېره زړه د دوستي ده او بیا پاکستان ته دغه تمه هم کوي ځکه چې د پاکستان د امریکا سره په دغه خطه کې ډېرې مرستې کړي دي خو د هغې ورته پاکستان ته قیمت هم ورکړل شوی دی امریکایان خو ډېر څه به ته ووایي نیغ په نیغه سودا کوي نو که چېرې دا ګیله وي نو د ګیلې ځای هم بیا پاکستان ته جوړېږي بې ځایه ګیله په دې ده چې امریکا سره دوستی کوي ته په امریکا سره په دغه ترګرۍ په جنگ کې ملګری ملاتړ یې نو بیا د امریکا سره دوکا د امریکا نه په یو باندې ته یو اخلي په بله باندې ورسپسې خلک را دغه هم وسلې ورته ورکوي تربیه کوي هم هغه افغانستان کې بیا د امریکایانو خلاف د امریکایانو د پلویانو خلاف جنګیږي نو دغه ګیله هم بیا بې ځایه تر څو د حقانی چې دی د هغې د شبکې خلاف د کارنګر د طالبانو شوراګانې که په کوټه کې دي په پېښور کې دي څنګه چې جنرال نیکلسن ویلی هم دي دغه دوی ختمې کړنې طالبان تلی نه د دوی دغه چې کوم دي مشرتابه ده یا د دوی څوک جنګیالي دي چې دا د پاکستان په خاوره نه وي نو دغه ګیله هم بې ځای ده که چېرې اختار وي یو قسم چې ورته وایي چې ګوتڅنډنه وي نو ګوتڅنډنه د دې معنی دا ده چې که چېرې امریکا د پاکستان په شرایطو ورسره جوړه نه شي نو ګندې دا ترهګري چې کومه ده د دې په شا باندې پاکستان به نور هم زور ولګوي نو که چېرې دغه اختار وي او دغه ګوتڅنډنه وي نو دا خو به پاکستان به دغې ته ملا تړلي او د امریکا ته به هر قسمه دغه ته ځان بیا ملا تړلي که چېرې اختار ورکوي ګنې نو د دینه یو د مانه هم اوزی چې که پاکستان چین ته نږدې کېږي یا دغه شانتې روس ته نږدې کېږي او ګندی به دا خپل چې کوم د ترهګرو د ملاتړ دی دا به همدغه شانتې روان وساتي ممکنه نه ښکارېږي ځکه اوس نړۍ ټول د پاکستان نه دا غوښتنه کوي او د چین هم تې وکړه او روس هم تې وکړه نو کېدلی شي دا ډېره ممکنه ده چې پاکستان په خپله تګلاره کې خبرې به سختې کوي خو کېدلی چې په خپله تګلاره کې یو شرط هغه دا دی چې پارلمان ته اختیار ورکړي تر څو چې پوز دا اختیار پارلمان ته نه ورکړي نو تر هغه پورې به ما خیال دی چې دغه مشکل به هم یو ممکن به هم نه وي
ډېره مننه بیروس
مننه
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ تعلقات داسې نه دي چې پاکستان یا بل کوم یو هیواد پې فکرمند کېدای شي او ځان دپاره د خطر باعث ګڼي. حضرت عمر زاخیلوال دا هم ویلی دی چې پاکستان ته تش په دې وجه باندې د هندوستان سره د افغانستان سره خپل رورولي خرابول نه دی پکار. په دې موضوع باندې به هم تاسو ته د ډیوه په خبرونو کې تفصیل وړاندې کوو. خو کاکر صاحب
بالکل ترسو پر جی زما مایک بندو نو دا رپورٹ لا تروسه پوری آماده نه دی خو زموږ تخنیکی همکاران چې دی هغه هڅه کوي چې هم دغه رپورٹ ونشر ته آماده کی. خو ک هم په دغه موضوع باندې په کابل کې هم خبرې سوي دي د اکمل روان رپورٹ خو په اسلام آباد کې چې کمی خبرې سوي دي د هغه رپورٹ رابیه پیر استوالې دي. نو کوم خوشاله
لر بشو هغه رپورٹ
بالکل.
اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال د پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه خپل تګلارې کې بدلون راوړي او د افغانستان خپلواکۍ ته د درناوي په نظر وکتل سي. دوی دا هم ویلي چې د هندوستان سره په ملګرتیا به کله هم پاکستان ته زیان ونه رسي، ولې چې د پاکستان استحکام د افغانستان په ګټه دی. په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزه روغې جوړې د موقع او د چیلنجونو په موضوع کې دونکو د غونډې سره وینا کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډېرې ستونزې موجود دي او د دواړو هیوادونو اړیکې دا وخت بې اعتمادۍ ښکار دي. دوی زیاته کړه چې پاکستان ته پکار دی چې د افغانستان او هندوستان اړیکو ته په مثبت انداز وګوري. دوی باور ورکړو چې د هندوستان په ملګرتیا به افغانستان کله هم پاکستان ته زیان ونه رسوي او نه به پاکستان په نړۍ کې یوازې کولو کې افغانستان خپل کردار ولوبوي، ولې چې د پاکستان یوازیتوب د افغانستان په ګټه نه دی. دواړو هیوادونو ته پکار دی چې خپلواکۍ د حفاظت باور یو بل ته ورکړي. ښاغلی عمر زاخیلوال ویل چې د پاکستان او افغانستان اولسونه د یو بل سره ښه اړیکې، آزاد تجارت او ښه کاروباري اړیکو هیله مند دي. په تیرو وختونو کې افغانستان لاړخه په نورو هیوادونو تکیه کول او د پاکستان لاړخه د افغانستان ریاستي ادارو کې مداخلت پر پلو خنډونه جوړول او رهداري ستونزې پیدا کول د بې اعتمادۍ لوی سبب دي. دوی غوښتنه وکړه چې پاکستان ته به د افغانستان په اړه خپل تګلارې کې بدلون راوستل وي، ولې چې د دواړو هیوادونو خوشحالي او امن د یو بل سره تړلې دي. پاکستاني څېړنکارانو او سیاستمدارانو هم خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو هوارولو یوازینۍ لاره ګرځوي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر شاهي سید په دې اړه د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي
پرامن افغانستان د پرامن پاکستان ګرنتی دا پرامن پاکستان د پرامن افغانستان ګرنتی دا د دې مسلې واحد حل د دوه کوونکو د افغانستان حکومت سره کینو او اکراس ټول الټا او د دوه ځای د امن خبرو کوي چې دا شګل کالته دی او بدلته دی. پاکستان د دایي خلاف نه استعمال دی او افغانستان د پاکستان خلاف نه استعمال دی.
سرګند دی وی چې د تیری سمودې راهسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د تاریخ کښته کچې تره غورځېدلې دي. افغانستان پر پاکستان د افغان طالبانو حقانی شبکې او د نورو تراګرو ډلو ته پناه ورکولو او د هغه تراګرو مرسته کولو تورونه لګوي چې په افغانستان کې پر افغان ځواکونو او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. خو بل پلو ته پاکستان دغه تورونه رد کوي او وایي چې هندوستان د افغانستان مځکه د پاکستان په ضد د تراګرۍ لپاره استعمالوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA Diva.
کډرمنو اوریدونکو، اوس هم وخت سو دی په خبرونه کې نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او د کتنې کوي مختار خلیل.
نن سبا په عالمی اخبارونو کې د میانمار یا د برما د روهینګیا نسل د مسلمانانو د برما د فوج او د بود مت د عقیدت مندو د ظلمونو د لاسا گاونډي ملک بنگلاديش ته په لوی شمیر کې د تختیدو په حق لا ډیر خبرونه مضمونونه مقالې او تجزیه خوريږي. نن د برتانیي مشهور اخبار دی ټيليګراف د روهینګیا مسلمانانو د اصل نسل په حق لا د تاریخي حقایق او تفصيلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون تر خط دی چې برما کې د زور ظلم د لاسا دن کی روہنگیا مسلمانان پا اصل کی دیسو دا مضمون پا شروع کی لکلی شوی دی چی روہنگیا مسلمانان پا دنیا کی دا ٹولو نزیات مظلوم خلق یادی گی. روہنگیا مسلمانان پا شمیر کی یول اسلک دی او دوی دا بد مد دا منون کو پا اکثریتی ملک برما کی پراکین صوبہ کی پا دیر و خراب و حالاتو کی جند کئی. دا برما او دا بنگلدیش پا منز کی پرات دا مسلمانان یو ملک هم خپل استوگن نتسلیمی. دی ٹیلیگراف اخبار لکی چی دویم جنگ عظیم نرا پا دی خوا دا برما حاکمان روہنگیا مسلمانان د برما په خور غیر قانونه پراته بنگالیان تصور کوي او د برما حاکمان ورسره د نسلی کرکی او د نسلی بدتون بترین سلوکي. دوی ته د خپل صوبې راکین بل خواته دتلو اجازه هم نشته. سرکاري فوزونه وخت په وخت دوی د خپل کورونو نه وباسي او په لارو کوسو کې لکه د سارو په شان علالي. ملګرو ملتونو د برما په فوز د روہنگیا مسلمانانو د نسل کشه کولو الزام لګولې دی. اخبار لکی چې روهینګیا مسلمانانو سره په غیر انساني سلوک د میانمار جمهوری مشر او د امن نوبل انعام ګټونکو آنګ سان سوچی ډیره بدنامه شوې ده. څوک چې زمانه کې د بشري حقوقو ټینګ مرستیاله مشهور و او د غربي ملکونو ډیره خوخه و. په آنګ سان سوچی نن سبا په ټوله دنیا کې او خصوصا د اسلامي ملکونو لخوا سخت اوازونه کیږي چې دا د خپل ملک د سرلخکر د جنرال من آنګ لینګ او د هغه د کمان لاندې د فوج د روهینګیا مسلمانانو د قتلان د غوی د خزو د عزتونو اخستو د روهینګیا مسلمانانو خزو نه د غوی د غیګي د ماشومانو د راشکولو او دریاپتا د غرزولو او په اور کې د سوزولو غوندي د انساني جرمونو نه په منکولو کې نه یوازې پاتې راغلی دا بلکې د فوج د دې خبرې ملګری شوی هم دا چې روهینګیا مسلمانان ګینه په غیر قانوني توګه د برما په خوره پراته دي. د آنګ سانګ سوچی په دې دریز تنکای پښتنه نوبل انعام ګټونکې ملالا یوسفزای ډیره درد دلیدا او آنګ سان سوچی ته د سخت ټکو دا پیغام لیږلې دی چې روهینګیا مسلمانانو باندې د کیدونکو ظلمونو خلاف دی راپاسی. اخبار لیکي چې د برما د فوج د لاس د رواني میاشتې په سر کې سلور سوا روهینګیا مسلمانان قتل کړی شوی دی خو د بشري حقوقو مرستیالان وایي چې دا یو زر مسلمانان دي. اخبار لیکي چې د برما فوج راکین صوبه کې پرتو روهینګیا مسلمانانو لا د خوراکي سامان د اوبو او د دوایانو رسولو کار ته د ګرو ملتونو ادارې نه پرېږدي. دی ټیلیګراف اخبار لیکي چې پر روهینګیا مسلمانانو د دې بې مثله ظلمونو د لاسه ډېر روهینګیا ظلمي په وسلو راپورته کولو مجبور شوي دي. دغو جنګیالو د اراکان روهینګیا د ازادۍ د فوج په نوم خپل یو جنګي تنظیم جوړ کړی دی او په یو شمېر نیم فوجي چوکیو حملې هم کړي دي. ټیلیګراف اخبار د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې پوپ فرانسیس روهینګیا مسلمانانو ته د خپلو ټولو حقونو ورکولو غږ کړی دی. په اسلامی دنیا کې پر روهینګیا مسلمانانو د کیدونکو ظلمونو خلاف غم او غصې د بین الاقوامي جهادیانو راپورته کېدو خطره راولاړه کړې ده. په یمن کې د القاعده د جزیره نمای عرب څانګې د وړاندې نه د برما خلاف د انتقامي حملو اعلان کړی دی. بلخوا افغان طالبانو هم د ټولې دنیا مسلمانانو ته غږ کړی دی چې د خپل پوره وستوان سره د برما د مظلومو روهینګیا مسلمانانو امداد لا ځانونه ورسوي.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. ګران اوریدونکو او کتونکو وستا ستا یو رپورت وړاندې کوو. په افغانستان کې د تاریخ پوهې لرغون پوهې او د سیړونکې نانسی ډوپری په یاد کې د هغې د خدماتو د ستاینې دپاره یوه دستوره شوې ده. د دې دستورې حال به راکوي د آشنا ټلویزیون رحیم ګل ساروان.
د یاداخت په کتاب کې د نانسی ډوپری د خاطرو ژوندۍ ساتل. نانسی هاتش ډوپری په نوي کال عمر د یکشنبه په ورځ په کابل کې ومړه. هغه مورخه، لرغونپوه او افغانستان پیژندونکې وه. د نانسی ډوپری یاد نن په کابل کې د لرغونپوهانو، تاریخ پوهانو، اکاډمیکو اشخاصو او چارواکو لخوا وشو. په دې غونډه کې اکاډمیکو او د نانسي ډوپری نږدې دوستانو برخه اخیستې وه. دوی نانسي ډوپری د افغانستان د فرهنګي میراثونو د خوندي کولو رښتینی خدمتګار وبلله. لرغونپوه او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست محمد رسول باوري میرمن ډوپری د افغانستان د فرهنګي غنا اصلي خدمتګار وبلله.
د دغه اثارو د پلاستر وړلو لپاره انجمنونه جوړ کړل، هم د افغانانو د برخې او هم د بهرنیانو، چې د افغانستان اثار وژغوري او د لیرو ځایو ته د تللو مخه ونیسي او یا لږ تر لږه وکړه شي په خپل مرکز کې جوړ کړی و په پېښور کې په غذای کې وساتي. په دې کار بریالی شوله. دا د اوس موږ د افغانستان ځینې یو شمېر مهمې نایابې خطي نسخې دلته لرو.
د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي منابعو مرکز چې میرمن نانسي ډوپری جوړ کړی، نن د هغې د یاد د غونډې کوربه و. په دغه مرکز کې د نانسي ډوپری نږدې همکاران هم نن راغونډ شوي وو. میرمن ډوپری چې د خپل عمر له نیمایي هم زیات په افغانستان کې په فرهنګي کارونو تیر کړي، یو هم د افغانستان د موزیم بیا راژوندي کولو. د ملي موزیم پخوانی رئیس عمر خان مسعودي چې کلونه د موزیم په رغونه کې ورسره نانسي ډوپری کار کړی و، وایي د موزیم د نانسي په مرسته ورغول شو.
خصوصاً چې افغانستان ملي موزیم لوټ شو، چور شو، چپاول شو، اور یې واخیسته. په دې برخه کې په ډېرو سختو شرایطو کې نانسي د افغانستان د ملي موزیم سره همکاري کړې ده. د لوټ شوو آثارو په راغونډولو کې او همدارنګه د سپچ د په نامه یو بنیاد جوړونه یې دا د دې په ابتکار و چې په هغه کې دوست هېوادو زیاته برخه واخیستله.
میرمن ډوپری چې په 1928 کال کې زیږېدلې وه، په 1928 کې افغانستان ته راغله. د تاریخ پوهنې، لرغونپوهنې او د کتاب لیکلو ترڅنګ په پېښور کې د جنګونو په کلونو کې د اکبر په نوم د یوه مؤسسې له بنسټګرو هم وه. د اکبر مؤسسې اوسنۍ رئیسه فیونا ګال وایي نانسي ډوپری له 1980 کال راهیسې پیژني او د هغې په وینا نانسي له افغانستان سره زیاته مینه درلوده.
هغې په افغانستان باور درلود. د هغې باور دا و چې موږ باید خپل تاریخ او کلتور په یاد ولرو. هغې لوی میراث پریښی دی. د یوې میرمنې په توګه هغې سخت کار کاوه. هغه د شبکې په جوړولو کې بې ساری وه. ځوانان باید د هغې له میراث خبر شي.
د کابل په پوهنتون کې د معلوماتي منبع دا مرکز نانسي ډوپری جوړ کړی. درې لسیزې وړاندې په پېښور کې تاسیس شوی و. دې مرکز له 100 زیات اسناد، ورځپاڼې، مجلې او مهم معلومات درج کړي. د دې مرکز چلوونکي وایي که نانسي دا کار نوی کړی، دا اسناد به یو هم نه و په ځای. د دې مرکز هره ورځ د کابل پوهنتون محصلین ګټه اخلي. دا محصلین وایي د نانسي ډوپری خدمتونه نشي هیرولی.
دغلته ځوانانو لپاره، محصلینو لپاره کابل پوهنتون کې دننه انټرنیټ کلب جوړ کړی دی چې ډېر ځوانان ترې استفاده کوي او میرمن ډوپلی غوندې د الله نور دغسې انسان دوسته خلک پیدا کړي.
نانسي ډوپری او خاوندې لوی ډوپری د افغانستان تاریخ او لرغونپوهنې ته په بېساري خدمت د افغانستان په فرهنګي کول کې د تلپاتې نوم خاوندان دي. رحیمګل ساروان، اشرا تلویزیون، کابل.
خوږو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري او اوس هم یو ری بیا زو د افغانستان لوري ته چیرې چې په کابل کې د شپږیزی کرکټ لیگ په دویم ورځ دوی لوب وسوې. سهرنۍ لوبه د میسینک اتلانو او د بند امیر د شمارانو د لوبډلو ترمنځ وسوه چې د میسینک په ګټه پای ته ورسېده. د آشنا ریډیو ټلویزیون خبریال حکمت سروش له کابل څخه هم دغه رپورټ استولی او ریډولی دوه ساسو پام راګرځو.
زه د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې يم. نن د شپږیزې دویمه ورځ ده او نن هم یو لوبه تر سره شوې ده او دویمه لوبه اوس جریان لري. دلته زیات شمیر د کرکټ مینوال راغلي دي. لومړی لوبه د بند امیر شمارانو او د میسینک اتلانو ترمنځ وه چې میسینک اتلانو دغه لوبه وګټله. راځي وګورو چې د دې لوبې مینوال په دې اړه څه وایي.
د شپږیزې زیات مینوال یم او مینوال خو زیات د
محمد نبی ساحل ما او زه په دې ډیر خوشاله یم چې په زموږ خپل هیواد او نور خارجي لوبغاړي راغلي او دلته لوبه کوي
خارجي کې به زه د هغه مینوالم سکندر رضا او د مسکزه د دوه مینوالم زیات
زه دلته ډیر خوشاله یم چې د شپږیزې لوبې ته راغلی یم او افغانستان زیات زیاته پیشرفت کړی ده په دې لوبه په دې شپږیزه کې نو موږ دا فکر نه کاوه چې افغانستان داسې ډیر پیشرفت وکړي یعنې شپږیزې ته به خارجي لوبغاړي راشي هلته به ولوبېږي
او نن هم خبر شوم د راشد د نبی لوبه وه نو ورته راغلم له میدان څخه
نن چې کومه لومړی لوبه تر سره سول د بندي امیر شامارانو او د مساینا کتلانو ترمنځ د دې لوبي غوړه لوبغاړی سکندر رضا سو راځي سکندر رضا او روشه د دې لوبي پاړه سوای
د کراود وا فانتاستیک آی واز هیر لاست ایئر سو
نن دره چان ډیر خدي زه تیر کال هم دلته وم د دوی مین او رست تر بلی زیاتیږي هر ځل چې توپ اچونه تر اعظم دوی می هڅوي کله چې فیلډینګ کوم هم می هڅوي زما په فکر دا ډیره ښه ده داسې فکر نه کوم لکه له هیواد چې بهر یم داسې احساسوم لکه زه چې د دوی خپل یم
د شپږیزو مینوالو شکایت کوي چې د لوبو د پاره ټکټونه ګران دي نن د کرکټ بورډ رئیس راته ویل چې د مینوالو په غوښتنه یې دغه ټکټونه ارزانه کړي دي راځي چې د مشال صاحب څخه واورو چې د ټکټونو په اړه څه وایي
ما شخصا نن دی د اغه کمپنی سره دی می انټرنیشنل کمپنی سره چې موږ ټیکټونه په دو طلبي کې ګټلی و غونه می خوښ شو چې د ټیکټو قیمت ارزانه کی او سر له سبانه به د هر ټیکټ قیمت 100 افغانۍ وي د ټول افغانانو ته زیری ده خدای وکړي چې راسي دلته لوبي نه خوند واخلي اپ تلاشی او امنیت کې د دوی کومک را سره کوي ځکه د موږ صلاحیت نه ده د امنیتی مسولینو صلاحیت ده
اوستا سو پچکر بوزو د کلام ګدر ډنډ قدرتی ډنډ په قدرتی توګه باندې جوړ شوی د خلک ولا چکر لزی او څنګه ښکاری د به د ډیو خبريال فیاض ظفر پر ریپورت کې تاسو ګورئ
د سواد په غرونو کې یو شمیر خيستا ډنډو ندی او د وایس اپ امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دا اوریدونکو او کتونکو باندې مونږه وخت په وخت د غډنډونو یا جیلونو سیل کو او د خایس ورته خایو نن به مونږ پتا سو د سواد دی او بل خایست ډنډ ګودر سیل کو ګودر ډنډ د سواد په کلام سیمه کې دی د ستې سمندر نه په 12600 فټه دنګوالي د غډنډ د غرونو په مینس کې دی او د غډنډ د شنو پاکو وبونه ډک دی د غډنډ تا چکر لتون کې ماجد فریدون وای چې ما د ګودر ډنډ نو اوریدلې وو خو نن مې خپل سترګو وکړو
تا زړالما د ګودر لیک ته پاره ما دې نو اوریدلو دیا پرلم ترالم خوان او رنگ یې ډیر زیات ته څنګه موږ اور سیدو او زمنګ نظر بدلې کول کې نو ټول تکان او تکا او ټول ختم کو زمنګ
دا ګودر ډنډ ته پاتلون کې ټریک یا لار کې ډیر خاصته نظر راځي په لار کې شنه دشتونه په غرونو لړې د رانځړه د ونو ډکی ځنګلې په دغه لار تلونکو خلکو لا خوندور کړي ګودر ډنډ ته چکر لتون کې حضرت علي وای چې دا ډنډ او لارې ډېر خایسته ده
ما د دې جیل په حوالې سره ډېر د غوړې دلو چې دا ډېر بهترین جیل دی او ډېر بهترین ډنډ دی ډېر کوم خلکو دا لیدلې ده هو دا ډېر بهترین جیل دی غیر چا پیر غرونه دي خوري مناظر دي دا د غرونو په منځ کې غیر دی نو زه د هغه کتونکو ته چې هغه د خپل زیګونو د کتو شوق لري نو هغه ته زه دا میسج ورکوم دا پیغام ورکوم چې تاسو راشئ دا جیل وي نه د دې غیر چاپیره د غرونو د خپل خپل غرونه وي نه
بودر ډنټ ته د تلو د پاره به اول کلام ته تک پکار وي د کلام نه تر بیسان کلی پورې په کچه سړک په ګاډي کې د یوې نیمې ګنټې سفر دی او بیا د بیسان کلی نه د ګودر ډنډ پورې د وو ګنټو پورې پیدل سفر په غرونو کې دی کوم خلک چې ګودر ډنډ ته تلل او بیا شپې له واپس کلام ته راتلل غواړي نو هغو له پکار دي چې سهار د مولا د بانک سره د کلام نه روان شي چې ماسخوتن لا واپس کلام ته راورسي او د ځان
ګران اوریدونکو کتونکو د ټلویزیون برخه هم په دیزی کې سرته ورسیده دینه پس په تاسو ډیوا ډاکټر پروګرام اوري د ارباب محمود علي سره اجازه غواړو الله پامانه